تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوه. زه بوریوال کاکړم په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې به تاسو د خبرونې په پای کې اونیز پروګرام ته اندهیلې هم واورئ. خو تر سهار څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له مجید بابر څخه واورو.
سر تاج عزیز وایي جنرل لاهیر شریف به د روانې میاشتې په پای کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مخه کابل ته ځي. افغان چارواکي وایي په سنگین کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبار کې د سلو نه زیات طالب وسلوال وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې د خلکو وژنه د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. او ستمشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج جدید وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مخه باندې پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف رواني میاشتې په پای کې کابل ته ځي. تیر ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې خاغلی عزیز زیاته کړه
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربا پر روانہ میشت کی افغانستان دا سفر وکری. خطر دی مخ کے بعد جنوری پر لمڑے ہفتے کی دا غسل ورخیز کمیٹی غن دوشی چی پا دی رستے کی رامستہ شوی دا سوی دی جائزہ وقت لی چی دا سوری خبر چیرتا بکم شرائط و اکمہ طریقہ وشی.
جنرل راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په اسلام آباد کې د هارت آف ایشیا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره په پاکستان ټینګار کړی و چې وسلوال طالبان افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره کینوي. پرون مازیګر د مومندو قبایلي سیمې د امبار په خاري دره سیمه کې په یو روان موټرګاډي د سړک د غاړې پټ ښخ شوي بارودي مواد وچاودېده چې پکې دوه ماشومان او د دغه غاړي ډرایور مړه شوی. سرکاري لویز ځواکونو د پیښې تصدیق کړی. د یادې پیښې پر لا هم کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د تیر پیر په ورځ هم د بایزو په سیمه کې دوه چاودنې شوي وې چې پکې د لویز فورس د یو صوبېدار په شمول دوه کسان وژل شوي او د پاکستاني پوځ د یو کرنیل په شمول دوه تنان ژوبل شوي وو. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا رسنو ته بیګاش په پلیګل شوی خبر پانه کې ویل شوی چې ډاکټر مالک بلوس خپل استعفا گورنر بلوچستان ته ورکړي چې هغوی منظوره کړي. دا د خبر پانه لمخه نن مازیګر به اسمبلی په غونډه کې نواب ثناء الله زهري د نوي وزیر اعلی په توګه د اعتماد رای اخلي او وروسته به خپل سوکې سوګند پورته کوي. په یاد صوبې کې د وزیر اعلی د سوکې بدلون د مری لوزنامې په بنیاد شوی چې پکې ویل شوی وو عبدالمالک بلوس په دوه نیم کال او نور دوه نیم کال به د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکو نواب ثناء الله زهري وزیر علوي. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاکار سردار رضا بډیسی مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یاد صبح کې د سکولونو د نشټوالي له امله د شپاړسو لکو نه زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. تیر ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړي ملک کې ښاغلی بډیسی وویل مدنی ټولنې کارکونکي وایي چې دغه ماشومان د تعلیم نه د بې برخې پاتې کېدو لوی وجوهاتو کې غربت او د آبادۍ نه د سکولونو په زیاته فاصله کې کېدل دي. د سنگین په سنگین کې د افغانستان د ملي اردو د دویمې حوزې کمانډان وایي چې د بهرنیو ځواکونو په بمبار کې په دغه سیمه کې د سلو نه زیات طالب وسلوال وژل شوی دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پرونون خطو کې 15 کسه طالب یاغیان هم وژل شوي چې او نور 12 ټپیان کړي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیری وایي سخت جګروان دي خو دولتي ځواکونه برلاسي دي.
هلمند
په هیڅ صورت قطعا مې را گفتم هلمند کې تبلیغات ډیر دي. ځینې خلک په پوهه یا ناپوهه تبلیغات کوي. وضعیت داسې ښایي چې خدای مکړه هلمند د سکوت په حالت کې وي. زه دا په بشپړه توګه ردوم. هلمند په هیڅ کله او قطعا سکوت ونه کړي او نه د سکوت په حالت کې دی. البته سخته جګړه روانه ده. طالبانو مخکې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د سنگین د ولسوالۍ مرکزی نیولې دي خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه دعوی رد کړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د روسي او لوړپوړي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټي لري. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استاد زمیر کابلوف انټرفیکس خبري اجانس ته ویلي ماسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړې دي خاغلی کابلوف اجانس ته ویلی دی چې روس افغانستان ته د وسلو ورکولو لپاره هم تیار دی، خو د ده په خبره په دې کې به د ډېر احتیاط نه کار اخلي او دا به خالصتاً یوه کاروباري معامله وي. روسي او افغان چارواکي وایي چې افغان ولسمشر اشرف غني د افغان پوځ لپاره د روس نه د توپخانې وړو وسلو او جنگي هلیکاپټرو MI-15 غوښتنه کړې ده. د بخنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بیګناه خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان په خپل پرونی راپور کې وویل چې په ځینو بریدونو کې د هستوګنې ځایونه، کورونه، یو جومات، یو ګڼ بازار او روغتیایي ودانۍ په نښه شوي دي. راپور وایي دغه بریدونه کېدای شي جنګي جرایم وګڼل شي. د بخنې نړیوال سازمان په دې حقله د خپلواکو بې پرې تحقیقات غوښتنه کړې ده، خو د روس د دفاع د وزارت د امنیتي د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپور کې لګولي تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې دغه راپور د دروغو نه ډک دی. د روس د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف پرون په ماسکو کې وویل د شام جنگ له 15 کلونو راهیسې دوام لري، تقریبا 300,000 کسان پکې وژل شوي دي. خواجه خبره دا ده چې د بخنې نړیوال سازمان مخکې لدی چې د روس هوایي ځواکونه په شام کې مداخله وکړي دا پوښتنه نه کوله چې په شام کې د جنگي جرایمو مرتکبین څوک دي. د مشال خبرونو پای او د تاسو ته د موسم حال او د کرن شوبې زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کی.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپی 10 پیسې غستل کیږي او په 1.6 روپی 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپی 90 پیسې او په 1.55 روپی 70 پیسې. یو یورو په 1.15 روپی 70 پیسې او په 1.14 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی او 10 پیسې او په 29 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپی 15 پیسې او په 28 روپی 15 پیسې او یو افغانۍ په یو روپی 15 پیسې او په یو روپی 20 پیسې. او 233 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 231 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19، بنو کې شپږ او 18 او کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي. خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار وای د پوز مشر جنرال راحیل شریف به راتلونکي اونۍ د امن خبرو په لړ کې کابل ته ځي.
آرمی چیف ویانګ افغانستان مې اس مهینه سے پہلے.
په بلوچستان کې د بلوچ بلتون غشتونکو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشتی دواړو غاړو ته مرګ جوړ لاړولې ده. افغان چارواکي وای د هلمند په سنگین کې یو شمیر طالب وسلوال وژل دي. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو مشران وای اوسنۍ حکومت د دوی د حقونو او خوندیتوب لپاره هیڅ نه کوي.
میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ ان کے شاید ایجنڈے نہیں شامل نہیں ہے کہ وہ مناوٹیز کے حوالے سے کچھ کریں.
د عوام نیشنل ګوند لوستونکو د تراګری په لړ کې د وجلسو پښتنو په یاد کې غونډه کړې ده. د غونډې ګډونوال افراسیاب خټکوای
ژوندۍ کومونه خپل هیروګان نه لري او دا د هغو ټولو شهیدانو چې هغوی د امن لپاره دهشتګردۍ خلاف قربانۍ کړې دي نن د هغوی یادونه وه او دا د هغوی حق دی په موږ باندې.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه او شننی عام هوداسي 19 پروګرام تاندې هیلې لرو او ریډیو تل مشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مووریده د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د دې ملک د پوز مشر جنرال راحیل شریف به راتلونکي اونۍ کابل ته ځي. د هغه د دې سفر هدف په افغانستان کې د روغ جوړې لپاره له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو او د دې خبرو اترو د لارو چارو په اړه ژغېده دي. د مشال ریډیو همکار زبی شفق په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د دې هیواد د پوسل لخر جنرال راحیل شریف په رواني میاشت په پای کې کابل ته سفر وکړي او افغان چارواکو سره به د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. خاغلی عزیز د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د راتلونکي میاشت په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو مشتمله سلوړخیزه کمیټې یوه غونډه هم جوړه شي چې د سولې د پروسې په اړه بحث وکړي.
نوموړي زیاته کړه چې دغه کمیټه به د سولې په پروسې د څار یو میکانیزم رامنځته کړي او خپلې ارزونې بلخ کې له اړخونو سره شریکې کړي. د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس پر مهال د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو څلور اړخیزه لیدنې کتنې کړې وې. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کړی و او د یو کمیټې په جوړولو سره شوي و. د پاکستان د پوز مشر په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د افغانستان د ولس مشر تر سفر وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ خړپړ شوي تعلقات یو ځل بیا د غوړېدو په حال کې دي. ښاغلی عزیز، کابل ته د جنرال راحیل شریف د سفر په اړه وایا،
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے، اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
د پوز مشر په روانه میاشت کې افغانستان ته سفر وکړي، خو تر دې مخکې به د جنوري په لومړۍ هفته کې د غسل وړخیز کمیټې غونډه وشي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ده، سو د جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته په کومو شرایطو او کومه طریقه وشي. ښاغلی راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان او نړیوالې ټولنې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره کوششونه تیز کړي دي. ښاغلی عزیز، افغانستان ته د جنرال راحیل شریف سفر مهم بالا وویل چې نوموړی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره پوځي همکارۍ، سرحدي امنیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. لومړۍ خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کیږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره کوششونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دغه دواړو غړو ترمنځ د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په امریکې نیغ په نیغه مذاکرات شوي وو. په دغو خبرو اترو کې د چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. که څه هم دغه دواړه افغان خواوې هغه مهال سلا شي وو چې دغه مذاکراتو بل پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر ښکاره کېده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په ټپه ودرول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په بلوچستان کې د بلوڅ بیلتون غوښتونکو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په دې نښته کې اته بلوڅ بیلتون غوښتونکو او دوه د اف سي عسكر وژل شوې دي. خدای نور نصر په دې اړه رپورت لري.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشو له مرکزی دفتر رسنیو ته په لجلسي بیان کې دا وسبه د دوی سرتیرو د صوبې په کیچ او قلاتي موکې په عملیاتو کې لږ تر لږه اته بیلتون پالی وسلوال وجلې دي. د بیان لمخې دوی ورځې وړاندې د ایران له پولیس سره چیرمه په کیچ ځله کې د وسلوالو پر ضد چړنیز عملیات پایل سوچې د چهارشنبه تر ورځې یې دوام لره او په کې شپږ وسلوال وجلې، خو په ځوابي ډزو کې د دوی دوه سرتیري هم وجل شوي دي. د ځواکونو د ویان په خبره تر دې عملیاتو وروسته د دوی سرتیرو په سیمه کې پوستې لګولې او یا د سیمه یې په مکمله توګه له وسلوالو پاکه کړې. د ځواکونو دا بیان مخکې لیکي د چهارشنبه په ورځ بیا هم د صوبې د قلات په سوراب سیمه کې په ورته عملیاتو کې د دوی سرتیرو دوه بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوال وجل. بلې خواته د بلوڅو بیلتون پالو وسلوالو ډلو لخوا بیا رسنیو ته په لیږل شوي جلا جلا بیانو کې د دې برعکس ادعا شوي او وایي په کیچ سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې زیاته مرګ ژوبله ځواکونو ته اوښتي. بی ال اف یا بلوچ لیبریشن فرنټ او بی ار ای یا بلوچ ریپبلیکن آرمی وسلوال ډلې په خپلو جلا جلا بیانو کې رسنیو ته ویلي په دې نښته کې د دوی یوازې څلور وسلوال وجل سوي چې د دوو تعلق له بی ال اف او د دوو نورو تعلق له بی ار ای سره دی او زیاته مرګ ژوبله ریاستي امنیتي سرتیرو ته اوښتي. کیچ ضلع چې له مودې راهیسې د بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو مهم پټنځا یادېده، په دې وروستیو کې پکې د پاکستاني ملیشاو لخوا عملیات زیات شوي او د ځواکونو لخوا په یاده سیمه کې اکثره وخت د وسلوالو د وجلو بیانونه ورکړل کیږي، خو بیلتون پالې وسلوالې ډلې او ځینې بلوڅ ملت پال سیاستوال بیا په دې عملیاتو کې د ولسي بګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د هلمند پاسنګین ولسوالۍ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره افغان چارواکي کوي. دوی وایي چې په دې جګړه کې یو شپیر وسلواله وژلې او ټپې کړې دي. د مشال ریډیو همکار الیاس دای په دې اړه نور حال راکوي.
په سنگین کې د ملي اردو د 215 میوان کلوردو اړوند د دوهم لیوا کوم جنرال عبدالودود نجربي وای د کورونی او بارونی ځواکونو د مزکنو او وی بریدون لامل تر سلو ډیر وسلوال ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نجربي ازادي روړ ټول د دغه بریدون وروسته چې 13 ورځ د وسلوالو پر یو شمیر پټن ځایونو تر سره سول وضعیت ښه شوی دی او د وسلوالو په بریدون کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. نجربي وویل د سنگین ولسوالۍ د ودانۍ اړوند امنیتي ساحه پراخه شوې ده او لا هم ګڼ شمیر افغان کوماندوی ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې په عملیاتو بوخت دي. دی وایي د وسلوالو مرګ ژوبله د سلو نفرو په شاوخوا کې ده. په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم د هوا د لارې مرسته کړې ده او افغان کمانډویي ځواکونه اوس هم په سیمه کې په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو څلوېښت مړي د جنگ پر میدان پته شوي دي. موږ ته کافي سرتیري رسیدلي دي او په سنګین کې د تیرو ورځو تراوي بریدونو وروسته امنیتي ساحه پراخه شوې ده او د دوی په بریدونو کې هم کمواله راغلې ده. دول په دې عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان شوي دي. هغه دا خبره چې سنگین د طالبانو لاس سکوت کړی دی رات کړو ویل اوس هم حکومتي سرتیري او ملکی مامورین پولیس والی کړي او هغه وسلوال چې د سنگین د بازار په شاوخوا کې راټول شوی و د سیمې وتلی دي. وسلوال طالبان تیر ورځ د سنگین ولس والی سکوت خبر ورکړ. کارسوب احمد رسونی ته ویلی و چې تیر ورځ تر دوه بجو وروسته د ولس والی نیولې ده. خو د ملي اردو مسولین وای پر همدې محل د دوه سختو بریدونو سره مخامخ شوی دي او هغه په شاتم بولی دي. تر اوسه طالبان خپل لور ته د اوښ طرفات پړه ازادي راډیو ته څنګه دی ویلي. په سنگین کې جګړه دوه کاله کېږي چې دوام لري خو په تیره اونۍ کې سخته سوچ ویل کېږي دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات هم اوښتي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په بلوچستان کې حکومتي چارواکي وایي چې په دې صوبه کې د سکول ته نه تلونکو ماشومانو شمیر شاوخوا شپارس لکه دی. دا خبره د بلوچستان د حکومت د تعلیمي چارو سلاکار سردار زابړی سي مشال ریډیو ته کړی ده. د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاکار سردار رضا بړیسی مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې دا خبره ومنله چې په صبح کې په لکونو ماشومان لسکولونو بهر دي.
تاسې دې چې موږ تقریبا ډېر سره کال کوان د وشتر په سکولانو کې دي او تقریبا شپږ سره کال کوان د سکولانو سره دوام نه دي. دا د دې وجه څه دي چې په ډېر ځای کې سکولان نشته یا په ډېر ځای کې فعال سکولان نشته. موږ په پرایمري لیول کې ډېر اړخوان چې دي هغه د سکولانو سره دوام نه دي. په دې باندې سي چې هغه ډراپ اوټ شي نو موږ ته نه معلومي چې دغه هلک واقعه سکول پرېښ دي که بل سکول ته تلل دي بل شار تلل دي سبق کنټینیو کړی دي یا آیا ګسره سکول پرېښ دي.
سردار رضا بړیسی زیاته کړه د دوی حکومت هڅه کوي ترسو د وزې برابرولو لپاره ګامونه پورته کړي.
موږ یو بل پروګرام ورته لرو د ګورنمنټ او بلوچستان په حواله باندې چې هغه هلکان چې په یو وجه یا په بل وجه باندې په سکولانو کې داخله نه ده اخیستې یا سکول په منځ کې پرېښې دي نو د شپاړس کاله سره له مخه له وخت اته کاله د نه کاله بعد موږ دغه هلکان اخو په الټرنیټ لرننګ پروګرام کې اچو. دا سبق وکړو چې کم وخت کې دوی خپل ځان ترلاسه وکړي ورسره.
بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې کارکونکي ټولنیزا کارکونکي یا سوشل اکټیویسټا سنا دورانی وای چې یاد وزا د دولوي وجوهاتو پر بنسټ خراب ده.
یو خدای تر دې چې موږ سره غربت د شي ډیر زیات دي. غربت ته وجه سره خلک خپل کوشنیان نه سیاستولې. ما کلیان کې لیدلې دي چې موسلي کوشنیان چې دی هغه کېتو کې مور پلان سره اخته دي چې نسبه د جسابات فاتلدار سي په مزدوري کې مخته دي. دویم خبر دا تر دې چې لید انجن په حواله چې خبر وکم د دې سره دا مسله دي چې موږ به هیڅ ډیر سکولونه نه لرو. اوس په یو کلی سره د سکول ته فاصله چې وګوري هغه یو کیلومتر یا دو کیلومتر انجن د پاره موبیلټی ډیر غټ شو دي.
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاکار په خبره لسکولونو بهر پښپاړس لکه ماشومانو کې هلکوان او انجن دواړه په زیاته شمیره کې شامل دي خو په دواړو کې د د په وینا نسبتا د انجنونو شمیره تر ټولو زیاته ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان په سینټ کې د ایوان زینو غړو د ملک له حکومت غوښتنه کړې چې مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې اصلاحات وکړي ترڅو د دوی په خبره د زینو اشخاصو یا ډلو لخوا د دغه قانون د ناسم استعمال مخه ونیول سي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر پر رپورت لري.
نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سېنیټر فرید الله بابر وی چې د لړکی بعد وی ډیر زر یو قانوني مسوډه تیاروي او په دې کې بعد د ټول پاکستان عالمان اسلامي نظریاتي کونسل او پاکستان علماي کونسل په اعتماد کې اخلي او سره به سلام مشوره کولې شي چې د دې قانون غلط استعمال ودرول شي. د نوموړي په وینا چې دوی حکومت ته هم ویل چې په قومي اسمبلی او سېنیټ کې د دوی د بل مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا سی ډیر واقعیات شي دی پاکستان کې چې پچا باندې د بلاسفیمی توهین مذهب او توهین رسالت الزام پولیږي نو هغه بیا پتو لګي وروسته چې دا د ذاتی دښمنی وا او هغه چې کوم مظلوم بنده وو د هغه جائیداد باندې قبضه کول غوښتل یا سنور ذاتی کشمکش دای خپل کې وو نو موږ دا ویل چې دا د بلاسفیری دا قانون چې کوم دی د دې ډیر غلط استعمال کیږي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه دی عالم او مفتی فضل منان عبد نو پوتن نو هغه وی
سلام دا دې دا چې موږ چې یو کس خلاف پکې کوم او یرا هغه ته پکې او د پپې دا کوم چې یرا دا پکې پنځه کړي چې دې ته پکې نقصان ورسیږي تاسو نه د پکار البته کو دا غي په وجه باندې چې ټول ته خیر ملاويږي او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم ټول ته خیر ملاويږي نو خیر دې کو پاره کې خلک یو تصحیح وکړي او هغه کې اضافه وکړي په یو دپا کې نو هیڅ مثلا نه دا خو متفقه
د سینر غونډې دوران فرت الله بابر زیاته کړه باید ته پاکستان په سکیورټي ادارو کې دي داین او بشري حقوقو په اړه مضمونونه لوستل لازمی وګرځول شي چې دارنګ هغوی ته هم په دې اړه معلومات ترلاسه شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
په اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
په پاکستان کې مېشت مذهبي لږکۍ وایي چې یو پلو له دوی سره د مذهب پر اساس ناوړه چلن او زیاتای کې یو بل پلو حکومت د دې هر څه د مخنیوي لپاره نه قانون سازي کوي او نه هم له وړاندې موجود قوانین په کار اچوي خو حکومتي چارواکي دا نه مني. په دې اړه رپورت لولند د می ورسته. په پاکستان کې د عام خراب حالت ترڅنګ په ځانګړې توګه پر مذهبي لږکیو په دې تیرو وختونو کې یو شمیر داسې بردونه سوي دي چې هغوی ته پکې په پراخه کچه د مرګ ژوبلې ترڅنګ مالي زیانونه هم رسېدلي دي. د ټول پاکستان د مذهبي لږکیو د سازمان ویاند شمون الفرید ګل مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه نه پورته کیږي. شمون الفرید ګل وویل چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې په لومړي ځل په سینټ کې مذهبي لږکیو ته استازیتوب ورکړل شو، په پارلمان کې 15% کوټه ورکړل شو او د مذهب پر اساس ځینې رخصتۍ هم ومنل شوې، خو د ده په وینا اوسنی حکومت د دوی پر حالت سترګې پټې کړې دي.
زدا فکر کوم چې د اوسنی واکمن مسلم لیگ لون ډلې په ایجنډې کې دانشته چې هغوی دې د مذهبي لږکیو لپاره څه وکړي. هغه ځکه چې په دې شاوخوا دوه نیم کاله کې تر اوسه داسې هیڅ هم نشته چې موږ یې د مذهبي لږکیو د ګټې لپاره د اخیستل شویو ګامونو په توګه یاد کړو.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړی محمد طلال چودري وایي چې یو خوا وار لمخه د پاکستان په عین کې د سیبر خستا چې په ملک د مذهبي لږکیو د حقونو ساتنه کوي او بل د دوی حکومت هم اړین ګامونه پورته کړی دی. د وویل
وزیر اعظم
نواز شریف په اول ځل د بشري حقوقو د وزیر څوکۍ رامنځته کړه او د هغه په مشرۍ کې یو داسې څنګه جوړ کړه چې په ملک کې د بشري حقوقو په حالت او له هغه په سرغړونو نظر ساتي. په دې هر څه کې د مذهبي لږکیو د حقوقو خوندیتوب هم شامل دی. نو داسې هیڅ سنشته چې ګواکې د مذهب په بنیاد لچا سره زیاتې شوه او یا کیږي.
شمون الفرید ګل وویل د سپریم کورټ پریکړه راغله چې د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې د اصلاحات اړتیا ده او بیا بل پریکړه راغله چې په دې اړه د یو کمیشن جوړ کړل شي. خود د په وینا تر اوسه څه نه دي سوي. نوموړي وویل پر دوی چې څومره بریدونه سوي دي په هغوی کې نه څوک نیول سوي او نه هم چاته سزا ورکړل سوي ده. د زیاته کړه چې پر مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه عیسویانو چې کوم خلکو خونړي بریدونه کړي دي هغوی مخونه لا هم نو پټ کړي.
گوجرا کی برید وشو، په سانگھڑ کی برید وشو، په بہاولپور کی وشو، په لاہور کی جوزف ٹولا کالونی وسوځول شو. دا هر څه چا چا وکړل هغوی مخونه نو پټ کړي، بلکې د دې ټولو خلکو نمونه لا پولیسو ته ورکړل شوی ول. نو دا تر هغه نه ول بلکې عام خلک ول چې بریدونه یې وکړل.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې غړی محمد طلال چودري وایي حالات په ټول ملک کې خراب دي، یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد بریدونه نه کیږي. خو د نوموړي په وینا د دوی حکومت بیا هم پوره هڅه کوي چې د هر ډول سخت دریځي او ترهګرۍ مخه ونیسي.
دا سخت دریځي یوازې د مذهبي لګکیو پر ضد نه ده، بلکې د مسلمانانو چې خپل کوم فرقې دي د هغوی ترمنځ هم دا مسله شتون لري. خو د نېشنل اکشن پلان او ضرب ازب عملیاتو سره تر ډیره حده دا قبو شوې دي. داسې پیښې زیاتره وخت د کرکې خبرونکو ویناوو او موادو لکه بل رامنځته کیږي، او اوس د دې دواړو پر ضد سخت ګامونه اخیستل کیږي او دوی شمیر کسانو ته پکې سزاګانې هم ورکړل شوې دي.
په پاکستان کې د مذهبي لژکیو مشران په داسې حال کې د دوی پر زیده د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره قانون سازي غواړي چې په دې وروستیو کې پرې یو شمیر خونړي بریدونه سوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات د پنجاب صوبې په بیلابیلو شهرونو کې میشت عیسویان په نشه سوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیره سخت راوړي ډیره هر څه ته
د شهګردي مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پونتون کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن په نوم د زده کوونکو یو غورځنګ د پښتونخوا د امن شهیدان ترنوان لاندې یو غونډه کړې. د دې غونډې هدف د تراګری په لړ کې د وجلسو پښتنو یادونه وه. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال احمد الله ریپورت لري.
په دې کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان د پښتنو سیمو سره تعلق لرونکي هغه خلک چې نه صرف د ازادۍ لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي، بلکې د تیرو څو لسیزو راهسي چې کم پښتانه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي، ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي شوي. دې کانفرنس کې د ګډونوالو وینا وه چې د لر او بر پښتنو تل د امن لپاره هلې ځلې کړي دي، ځکه چې دا یو امن خوښوونکی قام دی او د دوی د قربانیانې به تل یاد ساتلی شي. د دې کانفرنس تابعیا کوونکي نواب عدنان مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس دلاري خلکو ته د پښتنو د قربانيانو په حقله خبرتیا ورکول وو.
دسمبر د میاشت د پښتنو لپاره ډیره درنه ده. د کی زوم سره د بشیر بلور غونته کې شهیدان دي، د کی د ای پی اس اٹیک ته مونږه مقصد دا چې مونږ یوازې د دوانه یاد نکو، مونږه د مغولو د زمانی نه، د انګریز د زمانی نه تر اوسه پورې په پاکستان کې که په افغانستان کې دي چې د دهشتګردۍ یا د بدامنۍ په دای کې کم شهیدان ورکړي شوی دي، هغه په یاد کې یو تزیاتی کانفرنس مونږ نن
په نړیوال اسلامي پونتون کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن یا پی ایس ایف صدر مکی جان کاکړ وایي
هغه شهیدان چې کوم مشر د پښتون قوم د کومپرستی په خاطر د پښتون قوم د بقا په خاطر چې کومي قربانيان یې پښتنو ورکړي دي، دا غو په یاد کې مردا منځو ولې چې هغه زموږ ورونه دي، زموږ مقام هم د هغه د سبا مونږ هم د غلار تکړه لیسو. نو ټول پښتنو ته د دې پیغام ورکول دي چې ټول پښتانه چې دي هغه هر وخت و دې چې ته تیار دي چې خپل شهیدان ومرخي او د دې د کوم قومي مبارزه د مخ تر روانه او دا څوک درول نه سي.
په دې کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړي افراسیاب خټک نصر بیره د یاد پونتون یو شمیر زده کوونکو هم ګډون وکړو. د کانفرنس په پای کې افراسیاب خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
حقیقت دا دی چې ژوندۍ کومونه خپل هیروګان نه لري او دن چې دوی دا ورس کړی دا نو دا د هغو ټولو شهیدانو چې هغه د امن لپاره د دهشتګردۍ خلاف قرباني کړې دي نن دا غي یادونه وا او دا د هغه حق دی په مونږ باندې او دا د تجدید عهد ورس ده. دا یو ورځ چې مونږ به د هغه په لار ان شاء الله روان یو. انسان فانی دی مگر افکار نه فنا کیږي، قربانی ته د جدید لار نه فنا کیږي.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې د پی ایس ایف سره سره د هر پښتون د ځمواري جوړیږي چې د خپل اتلانو او د امن په لار کې د ځانونو قربانیان ورکوونکو په یاد کې د قسمه دستورو تابعا کوي چې نړۍ یې له قربانیانو څخه خبره شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې غونډه شوې او په دې غونډه کې تاسو اورئ چې د ترهګری په لړ کې د وجلسو پښتنو یاد لمانځل شوې. د غونډې ګډونوالو وویل چې ژوندۍ کمونه خپل اتلان نه هیروي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره امجزي په شان وترې کوم. د څه ماده
دي چې په مضبوط تعلیم به حاصلو.
د شوین نجونو په دې مکتب کې شته، د ماشومان هم دې په دې مکتب
کې هرې شروع او زیارت پورز په تان دي هلي خبرونه کې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سو. مجید بابر سره په سټوډیو کې د لاغه څخه به د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سر تاجدید وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه به د پاکستاني پوځ مشر جنرال لاهل شریف د روانې میاشتې په پای کې کابل ته ځي. پرون مازدیګر د مومندو قبایلي سیمې په امبار تحصیل کې د خاره درې سیمه کې په یو روان موټرګاډي د سړک د غاړې پټ ښخ شوي بارودي مواد چاودېدلي چې پکې دوه ماشومان او د دغه ګاډي ډرایور وژل شوی. سرکاري لیوي ځواکونو د پیښې تصدیق کړی یا د پیښې پر لاهم کوم سوال ډلې نه ده منلې. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا رسنو ته بېګا شپه په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوس خپله استعفا ګورنر بلوچستان ته ورکړې او هغوی منظوره کړې. د خبر پاڼې له مخه نن مازدیګر به اسمبلۍ په غونډه کې نواب ثناءالله زهري نوي وزیر اعلی په توګه د اعتماد رایې اخلي، وروسته به د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاکار سردار رضا بړیسی مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یاد صوبه کې د سکولونو د نشتوالي له امله د 14 لکه زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. د افغانستان د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان پوځ یو چارواکي وایي چې تیره شپه د بهرنیو ځواکونو په بمبار کې د 16 زیات طالب وسلوال وژل شوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري هغه د طالبانو لخوا داورت کړي چې ګوندي د هلمند مرکز د طالبانو لاسته ورغلی. د روسي ولورپوري ډیپلوماټ وایي د اسلامي دولت یا داعش ته خلاف مبارزه کې ماسکو طالبان یو شان ګټي لري. د افغانستان لپاره د روس ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرفاکس خبري ایجنټس ته ویلي ماسکو طالبان سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بېګناه خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې دي.
د خبرونو لړیز درته مجید بابر وړاندې کا. وسمزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکړې دي. احمد الله دا ورسپانې لوستې دي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې داخله وزارت په کراچۍ کې د رینجرز اختیارات محدود کولو نه متعلق د سند حکومت سمري مسترد کړي ده او رینجرز ته حاصل اختیارات یې د شپې ته ورځو لپاره د غزولو منځوري ورکړي ده. ورسپانه لیکي چې داخله وزارت لخوا سمري په مسترد کولو د سند حکومت لخوا څه جوابي تحریر تر دې دمه مخې ته نه دی راغلي، خو ځنو غړو یې سخت بیانونه ورکړي دي او دا سمري مسترد کول یې په سند حکومت حمله ګرځولې. ورسپانه لیکي چې د نوې صورتحال سند او وفاقي حکومت یو بل مخامخ ودرولی دي، خو خبر داوی چې دا معاملې د نور نه اوګدوي او په خشان دي هوار کړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک د مهم صنعتي او کاروباري مرکز کې امن نه صرف د اولس لپاره بلکې د ملک د معیشت لپاره هم ضروری دي، نو د سیاسي تاوتریخوالي لوجې امن عمل متاثر کې دي شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د سند حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي اعلی چارواکو له احساس کول پکار دي، ځکه چې د خپل منځي تاوتریخوالي لوجې جمهوریت عمل ته نقصان رسیدلی شي. ورسپانه لیکي چې خپل منځي بیان بازی پر ځای سند او وفاقي حکومت له خپل ټوله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي طرف ته اړول پکار دي، ځکه چې په کراچۍ کې وس هم ترهګر ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونه مافیا او فرقایز ګروپونه موجود دي، او ترڅو چې یاد حکومتونه خپل منځي اختلافات ختم نکړي ترهغې دي ګروپونو خاتمه ممکنه نه ده. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او افغانستان اکثره وخت له یو بل د ترهګرو د پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کوي، خو اوس یو واری بیا پاکستان له افغانستانه د ترهګرو په ضد د کاروایي کولو غوښتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې ترهګري له دواړو ملکونو لپاره خطر دی او پاکستان او افغانستان په دې منطقه کې دواړه ډیر مهم هیوادونه دي. ترڅو چې له دې ملکونو ترهګري نه وي ختمه شوی، ترهغې په دې منطقه کې امن او ترقی نشي راتللی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ګټه په دې کې ده چې په یو بل شکونه نه کوي او په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوال رسنیو کې مو د ټیلیګراف او ګارډین ورځپاڼو څخه درته مقالې غوره کړې دي. ټیلیګراف د هغو وجوهاتو د معلومولو هڅه کړې ده چې ولې په افغانستان کې د برتانیې پلانونه کامیاب نسول، او د ګارډین په مقاله کې بیا راغلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د داعش د ځپلو لپاره هوډ کړی او نړیوال د دې ورسره په ائتلاف کې شامل شوی دی. نجیب عامر د دې لنډیز وړاندې کوي.
ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ټونی بلیر او د دفاع د پخوانی وزیر جان ریډ چې کوم د لوړ اعظم پلان د افغانستان د امنیت په اړه لاره، هغه په دوه وجو ناکامه شو. لومړی دا ډیره د ناهیلۍ خبره ده چې په مکمل ډول په ځایي ځواکونو تکیه وکړل شي. څوک چې نژادي سابقه لري او هغه حوصله ورسره نشته چې د ملک د هغې برخې ساتنه وکړي چې دوی یې خپله نه ګڼي. په افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې تاجک نژاده کسان هم دومره نابلده دي لکه بهرنیان چې دي، او هغه هم په داسې حال کې چې نه ورسره تجربه شته او نه ورته پوره روزنه ورکړل شوې ده. دویم مشکل اقتصادي هغه دی. د افغانستان په جنوب کې طالبان او د اپیمو کاروبار د یو بل سره تړلی دي. غربي نړۍ تمه لرله چې په یوه تیګه به دوه مرغۍ وولي چې داسې ونه شول. بیا وړاندې لیکي چې د برطانوي عسکرو لپاره هیڅکله د یوې سیمې نیول ستونزمن نه و، خو برطانوي سیاستوالو ته دا ګرانه برېښېدلې چې د سختدریزو ډلو پر ضد د استعمالولو لپاره کومه حکمت عملي وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان، لیبیا، عراق او اوس د سوریې د راتلونکي په پام کې نیولو سره دا هغه پوښتنه ده چې ځواب ورکول اړین دي. ګارډین ورځپاڼه بیا لیکي په پاریس کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې وروستي بریدونه ښکاره کوي چې دوی نړیوال هدفونه ترلاسه کوي. دوی اوس د منځني ختیځ په خاوره په لویه پیمانه د ترهګرۍ له خورولو مطمئن نه دي، او هڅه کوي چې په ګرده نړۍ کې تروریستي ډلې جوړې، فعالې او خپلې کړي. اوس شنونکي هڅه کوي چې د نوموړې ډلې سرچینې معلومې کړي، سو دوی د یادې ډلې د فعالیتونو د ودرولو لپاره خپل معلومات زیات کړي. کله چې د دوی د سرچینې خبره کیږي نو زیات خلک سعودي عرب ته ګوري، او کله چې د دې ډلې د مخنیوي خبره کیږي نو د خلکو پام امریکې ته اوړي. خو په هر حال که د اسلامي دولت وسله والې ډلې له نږدې نه دقیقه مطالعه وشي نو معلومیږي چې د اسلامي دولت وسله واله ډله او د سعودي عرب مذهبي حکومت په دې خبره سره په جنگ دي چې کوم یوې د خالص سنی اسلام علمبردار ده. د ګارډین په وینا کله چې په 2011 کال کې داعش په اول ځل په سوریه کې سر راپورته کړ نو سعودي هڅه وکړه چې د سوریې میانروي اپوزیسون ډلې متحرک کړي، خو نړۍ د دې په اورېدو کې پاتې راغله. خو اوس داعش نه یوازې منځني ختیځ بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو خطر ده. یوازې د سعودي عربستان په مشرۍ کې یو ائتلاف داعش ته ماتې ورکولی شي. که نړۍ غواړي چې داعش ته د په رښتونې معنی ماتې ورکړل شي نو سعودي عرب ته د ګوتنیونه ختمه کړي چې ګویا داعش یې تخلیق کړی دی، بلکې په کار ده چې د داعش د ځپلو لپاره د سعودي عرب سره په ائتلاف کې شامل شي. مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د هغه هیواد او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ماسکو ته تللی. تمه ده چې د دغه غونډې توجه به پر دفاعي چارو او د انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکاري وي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ریپورت سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسید او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غرمې په یوې خصوصي میلمستیا کې برخه واخیسته. دواړه مشران هندي او روسی سوداګرو سره لغونډې مخکې د پنځشنبه په ورځ خبرو ته سره کینی. د غراز ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت لیدنه او یوې غونډې ته چې د هند د دوستانو تر عنوان لاندې جوړیږي وینا وکړي. د روسیې او هند مشران له 15 کلونو راهیسې کلنۍ غونډې کوي. نوې ډهلی او مسکو چې د سړې جګړې د دوران راهیسې نږدې اړیکې سره لري، اوس د بریکس په نامه د هغو هیوادونو په ډله کې هم سره شریکان دي چې د نړۍ نوي لوی بازارونه لري. د هند صدر اعظم تاس خبری آژانس سره په یو مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر اسوه د ولادیمیر پوتین په حق له ویلي دي چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه ښه پوهیږي چې څنګه کولای شي اړیکې وساتي. خغلی موډی ویلی دی چې دواړه هیوادونه په دفاعي چارو، اټومي انرژي، ساينس او تخنیک او نورو برخو کې یو پیاوړی شراکت سره لري. د هند د بهرنی چارو سیکرتر اس جیا شنکر د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د روسیې او هند مشران به په دفاعي چارو او د اټومي انرژي په برخه کې د دوړو هیوادونو همکاري وڅېړي او د غراز د تیلو او د سکرو د ډبرو په برخه کې همکاري هم چړل کیږي. د ټکنالوژي او ستراتیژیو د چړنې د مرکز کارپو کونستانتین مکینکو چې د روسیې د دفاع وزارت مشاور هم دی وایي چې تمه ده چې د روسیې څخه د هند د صدر اعظم د روانه لیدنې پترس کې د $2 میلیارډ په بیا قراردادونه لاسلیک سي. هند په تیرو 15 کلونو کې په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکي هیواد وو، خو روسیه اوس له امریکا او اسرائیل وروسته هند ته د وسلو په صادراتو کې دریم ځای لري. اټکل کېږي چې هند به په راتلونکو 2 کلونو کې د 130 میلیارډ ډالرو په بیا وسلې راونیسي.
سلطان محمد سرور وشتاسته ریپورت وړاندې کاوه. د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استاذ وایي چې د اسلامي دولت وسلبل ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارۍ لپاره ماسکو له افغان طالبانو سره رابطه کړې ده. زمیر کابلوف انټرفیکس خبری اژانس ته ویلي چې د داعش خلاف جنگ کې د روس او طالبانو ګټي سره ورته دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له طالبانو سره دا ډول ارتباط نیول د منلو وړ نه دي. تفصیل سلطان محمد سرور راکوي.
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادله لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري. خود مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړي توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنگیږي د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد چوي د منلو وړ نه دی.
اگر دولت روسیا
کچری د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي، نو یوازینی لار یې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي ترڅو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو. مخکې هم ناتایید سویو رپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په جواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډیر نږدې سوي دي. مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف، ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي. خو زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي، خدا کار په احتیاط او د وی تجارتي معاملې په توګه تر سره کوي. اوس چې مسکو له طالبانو سره خپل اړیکه تاییدوي، سرګند نه ده چې کابل سره به اړیکې څنګه سي. د افغانستان حکومت روسه په دې حکلات نه دی ویلي، دا هم سرګند نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادله په مقابل کې له مسکو څخه غوښتي وي.
سلطان سرور، امریکایي مجلې فارن پالیسی په یو مقاله کې د افغانستان حالاتو ته کتنه کړې ده. مجلې په دې هیواد کې د روانو حالاتو په تناظر کې د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په اشاره لیکلي چې دا هغه وخت نه دی چې افغانستان پریښودل سي. د دې مقالې لنډیز لیو لنډې د می ورسته اوریدل سي. فارن پالیسی مجلې د مقالې په پایل کې لیکلي چې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې یا داعش یو پلو د خپل ترهګرو بریدونو لامل د نړۍ پام ځان ته اړولې دي، خو بل پلو په افغانستان کې د دې ډلې شتون ته پام نه کیږي. مقاله لیکي کچيري امریکا هغو ننګونو ته جدي پام لرنه ونه کړه کوم چې په 2014 کال کې د افغانستان په وړاندې دي، نو دا هیواد شای له سختو ستونزو سره مخامخ سي. د مجلې په لیکنه چې طالبانو په 2015 کال کې افغان ولس، پولیسو او ملي اردو ته دومره مرګ جوړه واړول چې په شاوخوا 13 کې په یو کال کې بیلګنه لیدل کیږي. مجله لیکي چې طالبانو نور وسلوال پیدا کړي، تر پخوا یې لا اغیزمنې وسلې ترلاسه کړي دي او د جګړې لپاره یې نوې تګلارې رامنځته کړي دي. فارن پالیسی لیکي چې بل پلو افغان ځواکونو هم په کلکه د طالبانو په وړاندې مقاومت کړي او هغوی د کندوز په ګډون په یو شمیر نور شارونو کې بیرته پر شا کړي دي. فارن پالیسی د اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې رامنځته کېدو ته په اشاره لګی چې اوس یوازې طالبان د افغانستان د سولې او قراري په وړاندې خطر نه دي. مجله لیکي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پراخیږي، له طالبانو څخه سخدریزي د ځان ملګری کوي او له ازبکستان او پاکستان هم وسلوال ځان ته جلبوي. مجله لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو ویش د اسلامي دولت ډلې رامنځته کېده او په تشدد کې زیاتوالی په دې هیواد کې د روغې جوړې خبرو اترو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي چې امریکا او ناټو باید په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیات کوي او پراخ کړي. فارن پالیسی لیکي چې دا اړتیا په داسې وخت کې ده چې له افغانستان سره د امریکا او ناټو اوږدمهالي همکاري ته د شک په سترګو کتنه زیاته سوې ده. مقاله پر مخ لیکي چې افغانان اوس داسې اندېښنه لري چې یو پلو یې په هیواد کې حالات خرابېدونکي دي او بل پلو به یې نړیوال همکاران یوازې پرېږدي. د فارن پالیسی په لیکنه د افغانانو د دې احساس ختمولو لپاره امریکا او ناټو باید د وسلوالو په وړاندې افغان ځواکونو ته پوره هوایی ملاتړ ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ استا اوسم. تاسو پام د مشال ریډیو 19 پروګرام تاند هلی تراړو د دې خبرونې قربانه فرخنده اسد.
په تاند هیلې خبرونه کې مظفر خنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په کابل کې د میرمن بهیر په نامه د ښځو د ادبي ټولنې په اړه تفصیل درکو.
او څوک چې خپل مرکز کې موږ سره دی یا د کاغذ په مخ باندې غونډو کې ګډون کوي لګي یا د چاپلاسې لګي،
دا چې د دغې ټولنې سره ښځې څنګه خپل شعرونه او نظمونه شریکوي.
خدای په دې وطن کې څه روان دي کېږي په هر ځای کې بمرینې کیسې.
په کابل کې د میرمن بهیر په نامه د ښځو ادبي ټولنه د افغانستان د مختلفو سیمو نه د ښځو او نجونو شعرونه، نظمونه او ټپې راټولوي، د دغې کراکتنه کوي او بیا یې چاپوي. د دغې ټولنې یو غړي ساحره شریف وایي د مختلفو ولایتونو نه ښځې د دوی سره خپل شاعري شریکوي.
زموږ هر خور سره د شواد کار مو فرق لري. ځینې هغه خواندې چې دوی ولایت کې دي، دوی موږ ته دغه اونۍ کې یو ځل چې موږ غونډه لرو دوی د موبایل په واسطه موږ ته شیر وایي، په اصطلاح آنلاین موږ ته شیر وایي، موږ یې ثبتوو. او یا دوی د هغه څوک چې بیا انټرنیټ ته لاسرسی لري، د انټرنیټ لار نه د بهیر سایټ ته رالیږي یا صفحې ته رالیږي چې بهیر یو پیج هم لري که نه، فیسبوک هم لري او سایټ هم لري، څوک چې لاسرسی لري هغې ته رالیږي. او څوک چې په خپله مرکز کې موږ سره دی بیا د کاغذ په مخ باندې غونډو کې ګډون کوي لګي یا د چاپلاسې لګي، په دې شکل سره دوی خپل شعرونه موږ سره لګي.
ساحره شریف وایي اکثره جینکۍ ډېر په ګرانه رابطه کوي، ځکه هغوی ته د کورنیو لخوا د اجازت نه وي چې خپل شعرونه چاپ کړي او یا یې نوم خپور شي.
او موږ همداسې پېښې سره مخ یو. زموږ دوه کاله وړاندې نه پېږم که تقریبا درې کاله وړاندې و چې زموږ تلفات هم لرو په دې کې. په هلمند کې وه د راهلا په نوم زموږ د بهیر غړي وه چې د آنلاین په موبایل کې موږ ته زنګ وهلو د کلتوري مسایل، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، هغه بیا د ورور ښځې ورېندارې هغه ورته ویلي چې ته د هلک سره غږېږې. دوی ورته ویلي زه بیا مور خبره شوه، بالاخره ورور بالاخره دا تاوتریخوالی ترې سره حده ورسېده چې دوی ځان وسوځول او بالاخره په شفخانه کې هغه مړه شوه. هغه خو دوی خو پوه کړي وه چې هغه دا داسې یو ټولنه ده زه دوی ته شعر وایم، خو دوی نه ومنلې. وروسته بیا چې دا ځان یې مړ کړو مړه شوه، وروسته دوی پوه شول. نو دا ستونزه هم ده، د کلتوري ستونزه هم ده او ډېره بیا دغه تر څنګه اقتصادي ستونزه ده چې دوی اکثره تاسو پوهېږئ چې په ولایت کې د نجونو لپاره څوک په اقتصادي لحاظ کومک نه کوي چې دوی ته مثلا کریډیټ واخیستل شي یا دوی موبایل ولري. دوی سوال کوي یا ورور ته یا مور ته یا پلار ته چې اول د موبایل د نن نه پوچا چې دوی نه موبایل اخلي، هغه چې کریډیټ مصرف کوي مثلا هغه مصرف دوی ته څه ورکوي. دا ډېر ستونزې دي، خو موږ اکثره بیا کوشش کوو چې دوی موږ ته یو زنګ ووایي چې زه نن غواړم تاسو سره شیر خپل شعر شریک کړم. بیا موږ هغه غونډه کې زموږ له خوانه دوی ته زنګ وهل کېږي، بیا موږ ورته وایو چې موږ د دې نمبر تا ته زنګ وهو، ټلیفون ته ځواب راکړه. بیا دوی هغه کوي. او که څوک وغواړي چې
مونږ ته زنګ وو یغه د ستونزو شته هم اقتصادي ستونزو شته د دې سره هم کلتوري ستونزې
دا چې د میرمن بهیر سره زیاتره د افغانستان د کومو سیمو نه جنکۍ رابطې کوي او خپل شعرونه او نظمونه شریکوي په ځواب کې د میرمن بهیر د اړیکو پخوانی مسؤوله پاکیزه ارزو وایي
کله چې میرمن بهیر سره خپل زما اړیکو شو نو وروسته له هغه نه د اړیکو مسؤلیت ماته راپغاله شو او ما سره دې د کشمیرې د جنکۍ چې ماته زنګونه کولو ځینو زنګ کول مثلا د میدان وردګو نه جنرالۍ وه چې شاعره وه هغې به ما سره خپل نظم به یې راوړو بیا ما هغه ریکارډ کول همدارنګه د خوست نه یوه شاعر نجلۍ وه هغې به هم د ټلیفون په واسطه خپل نظم را ته ویلو یوه شاعره په هلمند کښې وه هغې به هم د ټلیفون د اړیکې په واسطه خپل نظمونه او شعرونه ما ته اورول او ځینې جنکۍ وې چې هغې د مسج په واسطه باندې ما ته شعرونه لېږل مثلا په مسجونو کښې به شعر راته ولېږل او به یې ویل چې دا بیا وروسته میرمن بهیر غړو ته ښکاره کړه چې دې کښې ښېګڼې څه دي بدګڼې څه دي یعنې هغه یو نوه کره کتنه به یې پرې غوښته چې یوه جلۍ وه شاعره جلۍ وه شپنۍ په نوم د غزني نه به یې ما سره د مسج په واسطه اوس هم ما ته شعر لېږي همدا اوس هم نو دوی به د مسج په واسطه کول نور د پغمان نه یوه خور وه پغمان ولسوالۍ کښې چې هلته هم دی د ژوند هغه محدودیتونه ډېر کم وو په دې باندې کورني فشار هم وو او هلته نور دوی نارینه وو هم دوی لپاره دا زمینه نه برابره وه چې چېرته دوی مشاعري وکړي نو هغې جلۍ به هم خدیجه نومېده هغې به هم ما ته خپل شعرونه په مسج واسطه کښې رالېږل او اوس هم کله کله زما په ټلیفون باندې شعرونه مسج را ته راځي او دا را ته وایي چې که چېرته دا کې تاسو خپل نظر پرې را کوي نو اکثره د دې سیمو نه ما ته مسج را تلل د ننګرهار نه زموږ شاعره خورا زایده هغې به هم د ما ټلیفون په واسطه او هم د مسج په واسطه ما ته خپل شعرونه را استول او مونږ به بیا وروسته چې هغه به مې ولیکل بیا ما بېرته کمپیوټر کړو هغه ورته ټایپ مې کړ بیا به م په میرمن بهیر کښې کره کتنه پرې کوله چېرته به خوش وکړه به مونږ چېرته
ایتونونه نجونې او ښځې د دوی سره په رابطې کولو کې څه مشکلات لري په ځواب کې پاکیزه ارزو وایي
خو داسې ده چې اوس هم د پخوا غوندې سره له دې چې افغانستان کښې ډېر تغیرات راغلي د خلکو په ژوند کښې د جګړو نه ورې خوا جګړې خو شته خو بیا هم د خلکو ژوند مدني شوی ښه شوی خو بیا هم د ښځو په نسبت اوس هم نسبتا بدبینیانې څه کښې شته یعنې دوی نه غواړي چې جنکۍ یا شعر ووایي یا چېرته لاړې شي نو همدا خدیجه چې وه دوی به ډېر زیات همدا ویل چې مثلا ما سره مشکلات شته نو هغې به کورنۍ به ورته اجازه نه کوله یا به هلته په سکول کښې چې کله دوی غوښتل مشاعرې وکړي نو دوی به هم دوی ته به هم ستونزې جوړېدې یعنې دوی به همته پلار د کورنۍ د خوا نه هم دوی ته ډېر مزاحمت کېدل دوی ما ته ویل چې زما پلار د کورنۍ چې دي هغه ما سره بالکل راځي نه دي په دې باندې چې زه شعر ولیکم یا شعر وایم خو بیا هم زه همت کوم او پټه ځم سکول ته او هلته زه مشاعره جوړوم او نورو جنکو سره مرسته کوم او همدارنګه په خوست کښې هم زمونږ یوه خور ده هغه هم ډېر شعرونه لیکلي دي یعنې ډېر شعرونه ما په فیسبوک کښې هم ورته خپرې کړي مجلو کښې هم چاپ دي خو اوسه پورې د دوی د کورنۍ نه صرف د دوی یو خوریی دی چې هغه په ټلیفون کښې دا زمینه ورته برابروي چې هغه شعر ورته ولیکي او ما ته یې را واستوي نور د کورنۍ یو غړی هم پرې خبر نه دی چې دا شاعري کوي نو نورې هم ډېرې خویندې مثلا د وردګو نه هم ځینې وایي چې دوی خپل نومونو ته تغیر ورکړی نو په مثال نومونو باندې شاعري کوي چې زیاتره کورنۍ نه پرې خبرېږي نو د شرایطو سره او د هغه افغانستان د هغه کلیوالي ژوند سره دغه ستونزې شته چې نارینه یې اوس هم نه غواړي چې دوی مثلا مخې ته لاړې شي یا شعر ووایي نو عوامل به یې همهغه پخواني سنتي مسایل دي نور دقیقا ما ته هم داسې خاص مجبوریتونه نه شي چې دوی ته څنګه بندیزونه لگولو خما از من طولانه پختانه طولانه دیچه مشکلات پخوا و اغا اوسان در قرار روی اوشته دی جنکو که مخدیک
دا میرمن بهیر دا طولانه غده هر اونه خپلا غنده کبی او پا دا غنده که پا خپلو ادبی حالو زلو خبری کبی دا چی جنکی زیادتر پا کم موضوعاتو دا میرمن بهیر طولانه تالیکل کبی پا زواب که پاکیزا آرزوائی
دا جنکو چی با ما تشویم مفشکا دولسم پاس خو خامخاوی یا هم لسم پاس دوی اغا ذکر کری یعنی دوم رکوالا شاشرات لکل وکری او دوی دشیرون و موضوعات نماز مو دی طولم اکثر موضوعات چی دی خوز از مقابل کی لکل مقلان دوی کچی دی پیغل و محرینتون دی یا ماندغا دی دوی دی خواهشات و وجل کی دی دا مسائلم راکست الخوب یا با ما کلکل دی سر تبادل کولا و ما برطوی چی اس و تاسو خپل دا مشکلات وایي چې مثلا د ژوند ناخوا ورخوا خوا نور مسایل هم شته یعنی موږ دا راکړل خو زه چې څومره ما شعرونه لوستل مثلا د خوست د جنا چې ما ته شعرونه راتلل او د میدان وردګونه چې ما ته شعرونه کومه چې د هغې شعرونه زیاتره شعرونه به مینهناک وو یعنې مینه ایزې موضوعګانې ورته کېدې او په همدې د مینې موضوع به همدې مثلا چې دوی په مقابل کې څومره محدودیتونه دي یعنې دوی ته به خپل نور محرومیتونه چې دوی کوم لري په ټولنه کښې مثلا د کور نه بهر نه چې وته یا تعلیم دی همدا وایي چې ډېر ښکلی انداز کښې د مینې په باره کښې را اخیستي وو همدارنګه د وطن درد هم دوی ژرولې زیاتره به دوی ویل چې داسې ځوانان چې مثلا د دوی غوښتل د دوی لاسونه ویني چې خو جګړو یې ترېنه اخیستي دي یا مثلا هغه سکولونه چې دوی غوښتل نورې زده کړې پکې وکړي هغوی جنګونو ترېنه سوځولي دي دا موضوعات مونږ پکې وو مینهیز هم وو او د رسم د رواج نه ټکول هم پکې وو نو عموما موضوعات یې همدغه مسایل ټولنه پښتانه ټولنه مخکې هم ورسره اخته وه اوس هم پښتانه په ډېر سیمو کښې ورسره مخامخ له دې بدو رواجونو او
بلخوا ساحره شریف وایي اوس شنکۍ زیاتره په نورو موضوعاتو هم لیکل کوي دوی د ټولنیزو مسلو او د خپل وطن د بیا آبادولو په اړه هم لیکل کوي
مختلف د شعر پیغام مختلف برخې لري زیاتره هغه د مثلا د تعلیم و تربیې لیوالو دي چې دوی ته زمینه نه ده مسایده مثلا د دېنه شکایت دی یا زیاتره په سلو کښې تقریبا شپېته اویا فیصده د نظامي او سیاسي ناخوالو نه د جنګ نه او د ځوانانو د مړینې نه او د دې مسایلو نه اوس زیاتره هغه مسایل شته دي د مینې او د محبت په حقله هم شعرونه وایي د ښځو د حقونو د تلف کېدو په حساب هم یعنی هغه اړتیاوې چې دوی ورته لري او نه دي ورته میسرې د ښځې په ارتباطه هم دي خو بیا هم ښځې د سیاسي حالت نه ځان یعنې که وغواړي که ونه غواړي دوی هغه دي ځکه د اوسنیو ناخوالو دا د ټولنیزې او نظامي حالت د افغانستان په ښځه باندې د نارینهو په نسبت ډېر دروند تمامېږي ځکه همیشه ښځه یا ورور له لاسه ورکوي یا زوی له لاسه ورکوي یا مېړه له لاسه ورکوي یا په مجموع کښې مثلا دغه نه امني ده چې دوی لپاره نه مکتب شته نه ښوونه ورځونه شته نه ښه صحت شته نه نور شیان شته یعنې زیاتر که پخوا به د مینې او محبت یا د ناخوالو انعکاس وو هغه فیصدي د دې لوړه ده نسبت دې مسایلو ته د سولې په ارتباط او د حتی دا اداري فساد چې په افغانستان کښې اوس حاکم دی د مافیایي شکل سره حتی دغه شعرونه هم دغه مسایل هم دوی په شعرو کښې غاندي او موږ ته شعرونه لري
د میرمن بهیر یوه بله غړې نعیمه غني وایي اوس ښځې په هره موضوع دوی ته لیکل را لېږي هغوی د ټولنې ټول بدرنګوالی د شعر په ژبه کښې بیانوي
او زموږ سره خو هغه اکثره میرمنې دي چې هغوی لیک لوست سره لاسرسی لري نو کله چې دغوی شعرونه موږ سره ځي فکر دغو شعرونو کښې هېڅ محدودیت نه وینم ځکه پخوا چې پښتنو میرمنو په لنډیو کښې هغه څه یې چې غوښتل هغه کښې یعنې زغرده ویل اوس که تاسو پښتنو میرمنو شعرونه هم وګورئ همهغه په لاره باندې روان دي یعنې هغه څه چې په ټولنه کښې هېڅ کوي هغه څه هغه ستونزې چې ورسره لاسو ګرېوان دي هغه خواهشات چې دوی لري هغوی په خپلو شعرونو کښې هغه یعنې کله کله کوم لفظ هغوی سانسور کړي که نه نو هغه په مکمل ډول راوړي یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کښې محدودیت په شعر کښې دومره محدودیت په دوی باندې نه شته سبت هغه څوک چې شعر وایي ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نه شم شریکولی دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د
مېرمن په مایز کې څنګه نه کولی چې کورنۍ نارینه او سره د خبره شریکه کړي کنه هغه چې ته راځي دومره په باندې نشته به تاسو ول شیر وای لومړی وختونه کې و لومړی وختونه کې جنونه د په باندې تر لوډ خو سره اکثر جنونه چې راځي کومه ځای چې دی ولنه کابل ښار کې دی هغه په باندې نه لري او ولایت کې اکثر جنونه شته چې وای ټلیفون کوي هغه بیا وای چې کورنۍ سره یعنی هغه نه دی خبر چې دا شیر لیکي مګر دغه په شیر کې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنی مستقیم راوړل کیږي هغه کوم باندې نشته په الفاظ باندې خو دا کله کله مثلا یاد کورنلی و غری څخه دوه غری څخه دا فرق شته مثلا مقصد زنګ و هي او غلا مقصد شریکوي خو په ټولو کې په خپل تور باندې دوی کوم پابندی یا بندیز نه لګوي
پاکیزه ارزو بیا وای دوی سره جنکې زیاتره لنډې ټپې او نظمونه شریکوي
دا څنګه لنډې چې زه به پرې نه خبر نه وسیږم چې دا به دوی خپل لیکلي وي یعنی باندې نشي د څه به وي خو لنډې خو د پښتنو جنکو ډېر زده مثلا دوی به لنډې ماته لګلې یعنی اکثر پښتنو ټولنې چې ما به ماته مسج کولې خو اوس ما به شاعرې راته په یو بیت کې لیکلي وو چې خدای ته دې وطن کې څه روان دي خدای ته دې وطن کې څه روان دي کیږي په هر ځای کې دمرینه کې څه
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.